په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوند موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډمهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکو څخه غوښتي دي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینت څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته درامسته شوی حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یوه حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل د پوځ او پنټاګون د جګپورو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسي د یرغل په اړه د مخ په زیاتیدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبرلاند ته وویل چې دای له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه پورته کوي او متحدان باید د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیا وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول ښار کې د فولادو په یوه فابریکه کې ایسار پاتې و تسلیم شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل چې 649 اوکراینی جنګیالي په تیرو 46 ساعتونو کې تسلیم شوي. هغه ویلي په دې موده کې 215 اوکراینی سرتیرو خپله وسله پر ځمکه ایښې ده. د راپورونو له مخې دغه ټول سرتیري او جنګیالي د اوکراین ختیځ هغو سیمو ته لیږدول شوي چې روس پلوه بلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري. خو اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي دي. ازادي راډیو اوري د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل او دغه راز د نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز د زموږ د مشال د څنګ له یو همکار سره به وغږیږو. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر او د اوسني ولسمشر پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل
دا به هم واورئ چې په سپین بولدک چمن کې د ځایي کاروباریانو کار خراب شوی دی.
دا ورځ کله دی وی پیری کو کله درې پیری کو دا کپڑا او دا شی بند مثال دروازه باندې کله دی جمع جمع پورا چټی
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین دی ورستې جګړې له حال خبر شي. د ځوان فکرونه زخبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پام وړ پرمختګ ترڅنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو لمخې د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې یا ISI یو شمېر اوسنی او پخوانی چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد دغه راز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالۍ ډول پر مخ ولاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړي او یو شمېر مشران په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي، خو طالبان دغه اداره دوي. دغه ورځ په وروستیو کې یو شمېر لورو داسې څرګندونې هم کړې دي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوز او نورو اهدافو زیات شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان کې د طالبانو حکومت د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې په دې هیواد کې سخت غبرګونونه وښودل شول. د دې موضوع د نور ارزونې لپاره زموږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ دلته په سټډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، که لومړی راته ووایي چې ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دغو مذاکراتو کوربتوب یې کړی، خبرې ښې مخته تللې او په یوه لنډمهاله اوربند هم توافق شوی دی، په دې اړه څه نور معلومات رسنیو ته راوتلي؟
رسنیو ته د دې اړه باندې چې تحریک طالبان پاکستان ناقانونه وسلواله ډله د پاکستان ګرځولې ده، د هغه چې کوم ویان دی هغه خبریالانو ته د واتساپ له لارې یوه اعلامیه لیږلې ده. په هغه کې ویلي دي چې خبرې اترې ښې پر مخ تللې دي او دوی د مې تر دیرشمې پورې اوربند غځوي. نو دا هغه د ذبیح الله مجاهد د خبرې په تسلسل کې همدغه سې داسې خبرې اترې شوې دي او یوازې دا تر دې له مخه د جنوبي وزیرستان څخه او د قبایلي مشران تللي وو، هغو له طالبان سره په افغانستان کې دننه په برمل کې خبرې کړې وې. نو دا خبرې اترې دي او دا د خبرو اترو په تسلسل کې دا د اوس اوربند هم وغځېدې د مې تر دیرشمې نیټې پورې. او لکه څنګه تاسو وویلې چې مشال ریډیو ته او ازادي راډیو ته د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د پاکستان د فوج یو لوړپوړی پلاوی چې د هغه کابل ته تللی دی او هغه له طالبان سره دا خبرو بطرو ته یو حتمی بڼه ورکولو کوشش کوي.
لدې مخکې هم د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند شوی و، خو موږ راپور نه ولیدل چې دواړو لورو پر یو بل باندې بریدونه هم کړي دي او دغه سلسله تر اوسه هم دوانه ده چې نتایج شوي راپورونه چې البته د پاکستان پوځ لاندې دي تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې هم پر همدغو د پاکستاني طالبانو د تحریک پر غړو باندې بریدونه کړي دي. آیا فکر کوئ چې دا اوربند به د دوی ترمنځ نښتې ودروي؟
اوربند به شایي انختی که دوی دواړه په دې نتیجه باندې ورسی، نو دا اوربند به دغه ودروي ځکه چې د نومبر په میاشت کې تیر کال د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلان شوی و او د طالبانو په هغه دوران کې څه داسې پېښه نه وه سوې د ترګرۍ، خو له هغه وروسته ځکه چې کله طالبانو دا اوربند مات کړ په دې بنیاد باندې چې دا ویلې چې دوی سره دا ژمنه سوې وه چې د دوی بندیان به ورخوشي کوي، خو دا ورخوشي نه سو، نو دوی دغه اوربند نور نه غځوي. نو که هغه شرایط اوس موجود وي، ځکه چې مشال ریډیو ته یو بلې سرچینې هم ویلي دي چې د طالبانو دوه مهم قمندانان چې د پاکستان سره په بند کې وو لکه مسلم خان او محمود خان، دا دواړه ورخوشي کړي دي، ورسره سل وسلوال هم خوشی کړي دي. نو که دغه سي خبره لکه څنګه چې سرچینې وایي رښتیا وي، نو دې معنی دا ده چې خبرو کې یو پرمختګ امکان شته.
په پاکستان کې په رسنیو کې د دغو خبرو انعکاس څه ډول دی؟ آیا دوی پاکستانی لوری خوشبین دی دې ته چې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې سره به یو اوږدمهاله اوربند وشي د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
په پاکستان کې د پاکستان رسنۍ دې ته ډېر زیات پوښښونه ورکوي، د خو ځای په ځای باندې اوس ورو ورو چې کله خبره پخې شي نو خبرونه راځي. تر اوسه پورې نه د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه خبره کړې ده، نه د پاکستان هغه کارپوهان چې هغه پر دې موضوع باندې خبره کوي نو پر دې خبره کوي، او نه رسنیو دا موضوع د بحث لپاره راپورته کړې ده. زه خصوصاً د ټلویزیون خبره کوم، په ورځپاڼو کې یا په ویبپاڼو کې ځای په ځای باندې د خبر په توګه باندې راغلی دی، خو هغه چې کوم خپل ایډیټوریل یا اداریه وي هغه تر اوسه ورباندې راغلی نه ده. نو داسې سړی نه شي ویلی چې پاکستان کې څومره خوشبیني ده، خو که پاکستان دا خبرې کوي نو پاکستان به له دې زده خوشبیني لري چې دغه خبرې کامیاب شي نو ممکنه ده پر دوی باندې حمله ودری.
ډیره مننه کور ودان زموږ د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړو چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د پاکستانی طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو په باب چې د طالبانو حکومت منځګړی توپ کوي اړوند نور مسایل را سره شریکول. ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل له افغانستانه په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتېرو ایستلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پینټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتېري پاتې شوي وای، خو دا پلان ونه منل شو. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي درې میاشتني راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جک پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، نو متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بے باور کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نه خو چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه 13 ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمېر 1613 ته راښکته شوې چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر لګولي چې شاوخوا 90 میلیارد ډالر یې د دې هیواد د 300,000 کسیز امنیتي ځواک په جوړولو مصرف شوی دي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا 2343 عسکر او د متحدانو 1244 عسکر وژل شوي، خو جان سوبکو وړاندې د اټکل له مخې دا هم ویلي و چې احتمال شته 6500 افغان نظامیان او 8400 ملکیان هم د جګړه کې وژل شوي وي.
د سیګار د ورستي راپور په اړه مې په تیر خبرونه کې د امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه وپوښتل چې آیا دای هم له دغه راپور سره موافق دی چې ویلي دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. ښاغلی اندل وویل
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بې اعتباري او ناندري او همداسې د وسوال پوز په تریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردیو استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوي چې دغه
دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شوه همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه وه. ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولی شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ د زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی کوي، نیولی هم د یو څو ساعتونو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وه، خو مشران یې په ډلو ټپلو پورې مربوطو استخباراتو یې کار کاوه او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک ورته وزیران کړي.
د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حمید خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقید دا خبره له چارلز بینت سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان تللی په کتنه کې کړې ده. بینت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. په هغې خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د مې په 14مه افغانستان ته د ریچارډ بینت د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بینت ویلي چې دی به په دې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په پلاستیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. او اوس هم یو نړیواله موضوع، فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. نور بل اسدالله الدین واورو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دغه لویدیځ پوځي سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب هرکلای کوي او دغه دواړه اروپایي هیوادونه خپل نږدې ملګري یادوي. ستولتنبرګ دا خبره نن چهارشنبه وروسته تر هغه خبريالانو ته وکړه چې د فنلند او سویډن سفیرانو د غړیتوب غوښتنلیکونه وروسپارل. فنلند او سویډن د اروپا په شمال کې پراته هیوادونه دي چې تر دې وړاندې د بې پرېتوب سیاست غوره کړی وو او د ناتو پوځي تړون غړیتوب یې نه غوښته. فنلند له روسیې سره شاوخوا 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او سویډن چې د فنلند ګاونډی دی له روسیې سره سمندري سرحد لري. دوی داسې مهال ناتو کې د غړیتوب رسمي غوښتنه کوي چې روسیا په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ناتو د پوځي حضور زیاتېدو ته اندېښمنه ده. ناتو پر خپل رسمي ټویټر دغه سازمان کې د فنلند او سویډن د غړیتوب غوښتنه تاریخي ورځ یاده کړې ده. دغه غوښتنه شاوخوا 2 اونیو کې ارزول کیږي، خو له دې سره هم مهاله ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي غړیتوب ته به یې مثبته رایه ورنکړي. که په دې اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالفت حل شي، په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پړاوونه د اتو او دولسو میاشتو په موده کې بشپړیږي. په ورته وخت کې ویل کیږي چې ناټو غواړي دغو پړاوونو ته ځکه سرعت ورکړي چې اوکراین کې د روسیې جګړې ته یو ډول ځواب ورکړی وي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي، ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب لپاره پیاوړی اجماع موجوده ده. پرایس ویلي، د ترکیې له مخالفت سره سره امریکا ډاډمنه ده چې ناټو به دا غوښتنې تایید کړي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د بدن روزنې او ورزش ریاست وایي په تایلند کې د افغانستان د ویلچر لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي. دغه ریاست ویلي دا لوبغاړي یو اونۍ مخکې د معلولو لوبغاړو په سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته تللي دي. دې سیالیو ته له افغانستانه 12 لوبغاړي او یو 4 کسیز پلاوی ورغلي دي. دا سیالۍ چې د مې میاشتې په 16 نیټه پیلېږي، افغان لوبغاړي به په لومړۍ لوبه کې د فلیپین په وړاندې ولوبېږي. په دې سیالیو کې د آسټرالیا، جاپان، کوریا، متحده عرب اماراتو، افغانستان، ایران او فلیپین لوبغاړي ګډون کوي. په کندوز ولایت کې د فوټبال سیالۍ د اوقاف ځوانانو پاتلولۍ پای ته ورسېدي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي، دا سیالۍ دوه اونۍ مخکې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې. د دې سیالیو په پیلوبه کې د اوقاف ځوانان او بغلان لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 4-0 پایلې سره د اوقاف ځوانانو په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل ښودل شوي. او انګلند له نیوزیلند سره ټیسټ لوبو ته خپله لوبډله اعلان کړه. د انګلند کرکټ بورډ نن هغه نوملړ له رسنیو سره شریک کړ چې د نیوزیلند په وړاندې به ولوبېږي. په دې 14 کسیزه لوبډله کې د انګلند دوه تیز توپ اچوونکي جیمز هنډرسن او سټوارټ براډ بیرته لوبډلې ته راستانه شوي دي. د دې تر څنګ انګلندي کرکټ بورډ دوه نوي لوبغاړي هاري بروکس او مټیو پاتس هم په خپله لوبډله کې شامل کړي دي. انګلندي لوبډله په داسې حال کې د نیوزیلند په وړاندې لوبو ته تیاری نیسي چې تازه د نیوزیلند پخوانی کپتان برینډن مکالم، د انګلند د ټیسټ لوبډلې روزونکی ټاکل شوی، او تر څنګ بن سټوکس چې اصلا د نیوزیلند دی، د انګلندي لوبډلې کپتان ټاکل شوی.
تر څلور نیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونې په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایي کاروباریانو یا فضایي استله د لغړیانو کار کمرنګ شوه دی. وترقې مخکې کندوز تاسو په کندوز ولایت کې د مزیره ملخانو د لمنځوړلو لپاره کمپاین پیل شوی دی. ملخان مزیره حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلابیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، دشتیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزیره ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یادو شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې، مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکاري شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزیره ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه تاریخ نه خپل مشران باندې هغه کوو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي، ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی، بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي، خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټه چار شی واغی خوري ک غنم وخوري ک شوتل وخوري ک کچالو وخوري هغه شنه بوټه ټول خوري ته د دې لپاره په زراعت کې دوا ده ته د کنټرول په کار ده د زراعت د خوانه د قان دې ته وسه نه رسیږي په زراعت هم دې وظیفه ده هم د خپل وظیفه باید مخکې ویسي
د شرشی ولسوالۍ یو وستونکې غلام سخی وای د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمی کروندو چړځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي
کندوز تارچی په ولسوالۍ کې د سیرازی په دشت په نامه ده په دې دشت کې شټ پریمانه دي داسې نه دي چې کوم ته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې رمی به ویږي موږ دا غواړو چې د ملخان ورک سي موږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختي د دې جلګری وسی پاڼې ماڼې ونو خوري کوم شی ونو خوري ورته ګل مل جنې ونو راشي
د کندوز د سرحدي ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلی په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا فضایی اصطلاح د لغړیانو کار کمرنګ شوی د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي نور تفصیل په دې رپورت کې
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان ځوانان ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي دې کاروباریانو ته په سیمه ییزه لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي راړوي د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنۍ کس دی چې دې سخت کار ته یې ژور کړی دی دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او آن سوداګریستو کې هم ورسره اخیستل کیږي خو په دې وروستیو کې دا لار نور هم سخته سوې ده
د ورځې کله دوه پیرې کو کله درې پیرې کو په 300 په 500 او کله واو کو کله درې وو کو خامخه دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوه جمعې پورې چټي د مکمل لغړیان د نیمه زما کو په چمن کې دي په خويندار کم سختي وو د مال سختي ده کله غوټه ونسي کله نه ونسي
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډي کې د مسافرو توکي اړوي وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګ شوی دی
د ورځې بس وایو پیره کېږي نور اجازه مونسته او کېدای مونږ سیرشت ډېر بس د ورځې 2500 بالا نور نس کټلای ځل د کله پریږي کله نه پریږي کله وای دا غټ بار دی کله وای کښنی دی کله دا وای دا شی بند دی دا خاص ما شو لوبیا او نخود رزی د دې خاص بس صابون دی پرشتان دی نور تانون دی کپڑے دی دا شانه وړ راوړي
د لغړیانو په مرسته د انتقالې دونکو توکو یو برخه سوداګریستو کې تشکیلوي دا سوداګریستو کې چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي خو ډیر کله دا کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه نیول سوي ده مولوی عصمت الله یعقوب په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت کمیسار
چونکه دلته دوالو ترپوت او بنسته بل کاروبار نسته کده چمن خلک دي کده بولدک خلک دي دا غو دا غر روزگار دي نو زموږ د سروې مطابق د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع خروج نه او ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع دخول نه
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یو مهمه لار ده پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه یې ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمېر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونا یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل سوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکرې او پاسپورټ په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼې په ښودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانیستې وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادا کې چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلی یو، ځکه دوی وی مونږه غصب او دغه غرشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپله دومره رشوت اخلي هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پردې تر شا، مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول، د پی د خلکو په کورونو ټاپې وهل، د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې، که چا د یو کار په سر لس زره اخیستې، دوی د هغې کار په سر لس اوس لس زره روپۍ اخلي.
د وس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ځوان فکر ونې ز خبرونه مهره وي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت تایید کړ چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ د ترسره شوو مذاکراتو کوربتوب کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مذاکراتو په جریان کې پر اړوندو موضوعاتو کې د پرمختګ د پام وړ پرمختګ تر څنګ په لنډ مهاله اوربن هم توافق وشو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI یو شمېر اوسني او پخواني چارواکي د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي له غړو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي دي. زبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې حکومت د خیر غوښتنې په نیت کوښښ کوي چې د مذاکراتو سلسله په بریالی ډول پر مخ لاړه شي او له دواړو لورو څخه د یو بل د زغملو او انعطاف هیله کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي دي چې د دې هیواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینل سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د ښاغلي بینت څخه غوښتل شوی چې په خپل راپور کې د افغانستان دینی، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. بینت ویلي چې دای په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش اداره یا سیګار وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستان خپل متحدان وایستل، د پوځ او پنټاګون د جګپړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي و چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې 2500 په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو په ترڅ کې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره رسمي غوښتنلیکونه سپارلي او په دې توګه د اوږدې مودې ناپیلتوب پای ته رسوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن خبریالانو ته وویل چې دی له ناتو سره د یوځای کېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو له زړه هرکلی کوي. هغه زیاته کړه دا یو تاریخي ګام دی چې دا هېوادونه یې پورته کوي او متحدان به یې د غړیتوب پر لور پر نورو اقداماتو غور وکړي. روسیه وایي نږدې زر اوکراینی جنګیالي چې په ماریپول خار کې د فولادو په یو فابریکه کې ایثار پاتې او تسلیم شوی دی. دا خبره د روسي دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنیکوف نن کړې ده. خو له دې مخکې اوکراینی چارواکو ویلي وو چې د آزوف د فولادو له فابریکې څخه په سلګونو سرتیري او جنګیالي د سره صلیب او ملګرو ملتونو په همکارۍ تخلیه شوي او د روس پلوه وسلوالو تر ولکې لاندې ښارونو ته انتقال شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. پرون یاد میش پړه سمه ل یو بل سره د سولیز ژوند نړیواله ورځ نن په همدې پلمه موږ په دې اړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولیز ژوند کولای شي، حتی که ترمنځ یې اختلافونه او توپیرونه هم وي. که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولیز ژوند نه لري، عوامل یې څه دي؟ په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. په پیل کې ورزو لیکوال او دیني عالم ښاغلی مولوي زبیر افغان ته افغان مخکې مې یادونه وکړه چې پرون له یو بل سره د سوله ییز ژوند نړیواله ورځ وه. که په افغانستان کې وګورو، ستاسو په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سوله ییز ژوند لري که یې نه لري، عوامل یې څه دي؟
لومړی سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کېږي او دې په ځای باندې چې سوله ییز بحث وکړي، که څه هم ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي او هر یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وغږېږي چې دی یې په اړه باندې معلومات لري. خو له بده مرغه موږ چې څونه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي، یا په تلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېنستلي یو، زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک د نظري اختلاف دا اخر و فزیکی برخورد ته سره رسیږي، یو له بل سره مرور کیږي په سوله ییز ډول باندې ژوند. چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سوله ییز ژوند ولري، دغه نمونې بیخي کمې دي. زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنګ نظری ته هڅولي دي، دغه شی خلک دې ته هڅولي دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق وبولي او د دې مخالف چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په ټافه باندې ونازوي. له دغه ځای څخه چې الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان ته رسیږي، سوله ییز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دغه رسیږي. دویم ځافه نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره لږ چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائلو باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې له هغه خوا ودې خوا چې دغه یو انچم نه کیږو، نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرزن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده، زما دریځ چې دی دا حق دی، دا ستا دریځ دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دغه نه پاروي، هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغسې یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې دغه پاروي او نه داسې کوي چې دی دا خپل درید چې دا نو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راواخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکي برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفګان ته نه رسیږي. ځوانان و زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې د هغه به د دې پر ځای چې یو له بل سره په خفګان کې ژوند وکړي، هغه به په سوله کې ژوند چې دغه کوي.
مننه. نور میلمانه هم را سره دي په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډېر مشترکات سره لري، هلته هم د ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګېږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تا څه بولی چې په یوه کلي کې چې مثال ټول ډېر زیات مشترکات سره لري، بیا هم په زړونو کې ډېر سره ترخه وي؟
هیواد سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بحث ډېر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پرتله زه فکر کوم چې سوله ییز ژوند له نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زمین په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سي زمونږ یې له کاره غورځولي وو، زمونږ یې له پرمختګه غورځولي وو، او په ناحقو مسایل یې مخامخ کړي وو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم وي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې افضل شوی ده هغه تربجینیت دی. په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسئلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي، دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجینیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي.
مننه سایل صاحب. ورزو اغلی فریده حفیظ ته، اغلی فریده حفیظ خپل محصله ده، لدی بو پښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې جونې څومره د یو بل سره سوله ایز ژوند لري، یعنی راځي یو پرتله هم مخ کې یادونه وشوه چې ځوانان په ډیرو مواردو کې دي شي هغه سوله ایز ژوند یو بل سره ونه لري، خو د نجونو په اړه به وورو چې اغلی فریده حفیظ سوای.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کپوري یا د کانف مجموع کې ځوانانو تر منځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په دې ورځو ورو ورو مسلې باندې سره بحث کوو، د معلوماتو کمښت، د یو بل نه منل، او د فکري اختلاف دغه هغه ستونزې چې په افغانستان کې ځوانانو ته اوسو د نجونو په منځ کې کوم دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغو مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ ورو ورو طریقې هم لیدلې دي. دا هغه مسلې دي چې مطلب مخکې چې موږ منو ویل چې ځوانانو په منځ کې ما لاندې د ماسو څنګه لیدلې دي. دا مشکل نه یوازې ځوانانو په منځ کې په نجونو کې، دا عموما په افغاني د همدغه نسل کې دا مشکل ډېر زیات لیدل کېږي. خو لیکن متاسفانه باید ووایو چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی. دا چې له کومه راوړېږي، له کومه پیدا کېږي، دا هم هغه د څه برخوت کوي، یا هغه د فکري اختلاف سره د یو بل نه منل، متقابل احترام نه کول، او یو له بل څخه ځان پورته ګڼل دي.
ډیر زه تمنه خوشاله اوسه. لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب، که تاسو راته وایئ چې عوامل تاسو څه بولئ، مخکې میلمنو ځینو عوامل ته اشاره وکړه، له دې ورا خو نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیواد صاحب، لومړی تاسو ټولو اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خبرونې تر لمن پراخیږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ، پر هر اړخ یې اغېز کړی دی، هغه بې سوادي ده. بې سوادي چې څو مهم اغېز یې به موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلګې په ډول موږ چې بې سواده سو، موږ د حقوق نه پېژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پېژنو، د ملګرتیا حقوق نه پېژنو، د مشر، کشر، د پلار، مور، ورور، د هیچا حقوق نه پېژنو چې کله موږ بې سواده سو. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بلګې په ډول نقلونه، داستانونه، په حجرو، په بانډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینجورو د اړخه، د سپینسرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بېلګې په ډول توره ده او جنګ دی، او داسې داستان دی، او هسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو، جنګونه وو، هغه دا ښاغلی دی ښه ژوند کولو والا، یو سولهییز ژوند تېرولو والا، هغه هیڅ نه ستایل کېږي، نه منل کېږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څېر ورپېژندل کېږي.
مننه مجرو صاحب، تاسې البته ډېر عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولهیز ژوند نه لري. البته هغه مهم مسایل چې یاد سول، تربیناتو، همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو، همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو عقدو انتقال و چې دوی بیا وروسته هم دغو عقدو د سړولو لپاره سوله ییز ژوند نه خوښوي، بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته تند خبره وکړي، تند چلند وکړي. یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کېږي چې هغوی تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتي بولي. حتی په کور کې څوک مثال نرم چلند کوي، ښه چلند کوي، حوصله کوي، نو داغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې. حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي، یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي. افغان صاحب، که چیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سوله ییز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغسې چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي، نتیجه به څه وي؟
یو تر د پوښتنې تر جواب مخکې لازم یو بل عامل ته اشاره وکړم چې هغه زموږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی زموږ په ټولنه کې، دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي. هلته په کور کې د مېړه او د ښځې تر مابند دغسې د نورو د ورونو سره یې د ورونو تر مابند د مور او د پلار تر مابند، خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي، نو بیا د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی او علمي سویه خو یعنې موږ بیان کړل چې تعلیم دلته کم دی، د معلوماتو خلا هم ده، تنوع هم په ژوند کې نشته. نو هغوی په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سړی په دغسې شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکي شخړې رامنځته کېږي، کله دعوا او جنجال رامنځته کېږي د خولې تر حده، نو کله کله بیا د مشران سره خفه کېږي، یا که ښځې یا که نارینه وي، کله ښځې او نارینه سره خفه وي، دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي. او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي، دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې دغه یې ګرځي. نو په ټولنه کې ځوانان چې د یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو، سم سولهی چاپیریال کې نه رالویږو، دغه خشونت او دغه زورزیاتی او دغه شان موږ د یو خصلت مو ګرځي چې بیا موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه مې نتیجه خو موږ صحیح ټولنه ده چې موږ صحیح په وړاندې ده. ځوانان یو له بل سره پر ماضي خبرو باندې خفایي، غوسه یي، ښکنځل یي، یو بل څه بد ویل یي. کوم څه د ټولنیزې رسنۍ وګورو دا یو عجیبه ښه دغه یو مثال موږ ته راکوي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی ده سیاستوالو پر نیوکه ورباندې کړي چې دغه پلاني سیاستوال د پلاني کس چې دی مثلا په چیره رهبري کې یا په اوس وخت کې دغه غلطي کړې ده لاس راځي ښکنځل ورته کوي. نو دې پر ځای چې ښکنځل ورته وکړي، دې پر ځای چې بده خبره ورته وکړي، یو ملګري ورته شناخته سړي خو بده کې نو ولې نه راځو په سم ډول باندې خبره نه کوو چې و دغه مثلا غلطي ده دغه بیا ښېګنه و. نو نتیجه خو بده دغه مسائل او کته غسې روان او تخت زموږ سیده او سنه کوم وضعیت دی کوم څه متولنه ده
مننه افغان صاحب. سایل صاحب، مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سوله ییز ژوند چې موږ یې غواړو، موږ یې هیله لرو، هغه په ټولنه کې نه وي، ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي، موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي، خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو دننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي، یو فرهنګي کار وکړي، یو خدمت وکړي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي، له یو بل سره ښه وچلیږي، برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هېواد صاحب، ډېره مهمه مسله ده. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړې کړي او خپلو موخو ته پرې ورسېږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې.
مننه سایل صاحب، خوشحاله اوسئ. البته وروسته به په حل لارو هم وغږېږو، خو له هغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کوم مسایل ځوانان سره لري کړي، خو زموږ په ټولنه کې کمیسال ایدیالوژي دی که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي، یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي. د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلی ما ویلی دی او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی. دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلی دي، ما تا پسې داسې ویلی دي، او دغسې کیسې او تورسپینې دي چې په اکثرو کورونو کې په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوي دي. هغوی ته دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوي دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنی هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو. د دوی دغه مسلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودې دي. هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورته هغوی د جامه پوهاوي کې نوم شته نه چې یوه مور بېسواده وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی؟ نو دا مسلې دې چې وروسته وروسته بیا د ښځې ژوند ته دې څنګ چې سریخوي، د هغې د مرګ سبب هم کېږي، د هغې د نورو ورته نورو ستونزو سبب هم کېږي.
مننه آغلې حفیظ. د خپرونې په پاتې شېبو کې به تر ډېره په حل لارو وغږېږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کېږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کېږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او باید ته وایي جنګ په خپله یوه لویه مسله ده. په جنګونو مسلې نه هوارېږي. که یو ستونزه رامنځته کېږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغه څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه ده چې احساساتي عمل او چلند وکړي. مجرو صاحب، ستاسو په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کېږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي دی یا احساسات کېږي، په دغسې وخت کې دی څنګه کولی شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی؟
داسې دی چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بېرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بېسوادي وه، بېرته خبره راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي. په یو خبر لږ روښانه کړم، د زده کړې نه لکه اوس چې تیرو د ورځو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روانې دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر، یو تمدن ورپېچکاري کړل شي.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه مجرو صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یوه غلطي کېږي، یوه نیمګړتیا وي. مثال هر څوک چې کار کوي یوه تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي. یعنی داسې په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغې دغه ځکه ستونزه ده کدا د سکی خرازي نو ساس په نظر څنګه کېدل شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی د وجه دا ده چې د رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې د هغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې د هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق شته په دې کې پخوا به داسې و چې په شاه کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې یو مثال په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لرې او روندې دیونۍ یې چرته څکولې دي نشه یې داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل به هم عین داسې عکس عمل ته پاراوي اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پیښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی دې ولویږي یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي نو کله چې یو د بل طرف بخښنه غواړي هغه د دې څه معلومیږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی ځکه هغه سړی چې یو خطا درې سوې ده د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې پر خپل خطا باندې ودرېږي دستي معذرت غواړي او جانب مقابل چې دا راته دی هم نرمښت چې دا راشي نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې نو زما په نظر باندې چې یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کوشتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستې وکړي له د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان وغصه چې دا کنټرول کړي نو موږ که دغسې وازونه وایساتونه چې د هغه زموږ په مساجد وو زموږ په مدرسو وو په پوهنتونو وو په دې کې وایي وه دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چا ته ورولویږه ګرېوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خفه یې که بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړې حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته د دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګړو په مقابل کې ښېګڼې کوه دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې کله بیا علیه السلام حدیث دي کله قرآن کریم دی په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي پر سمه احسایه باندې بینایي سم ریفرنس چې دغه ولري د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کیږو په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابته کړو او احساسات خبره نه ثابته وایي بلکې احساسات خبره خرابوي نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي
ډېر زه تمنه خوشاله سید خبرونه بيخي کم شي به پاتې دي اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري
بلې زه باید وایم چې هر څوک دا خپل وجود او بنې چې تر ځان لا کشران لپاره د توصیه نصيحت یا هم غوښتنې د لارښوونه په صورت کې هغه ته دا خبره وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته لیکن په وړاندې صبر کول د ځان په کار کې څنګه به بیا چې د ځلتیه کورونه نه ده که هر مور خپل اولاد دا ورغوښي چې بدون خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم دغه خپل فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وچې کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی یعنی اورېدل لازمي ده لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښيي یا هغه د تر جنګ او احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان نه کشرانو ته حتی که د ځان نه مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو وښيي ته جنګ وښيي ته کما هغه غوډ ورکړي مګر دې مقابل کې ستاسو د 2 منټو شکیا با تا د پار یو نوې عزت ورکړي تا د پار به یو نوې نو شان دا ورکړي نو زما باندې ټول خلاره د همدارې ټول توصیه
او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو. کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل سولي شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسه سایل صاحب، له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري.
هیواد صاحب، زه به د اغلې حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو.
ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ درنو اورېدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي. په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري، د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. لټول میلمنو ښاغلی زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل، څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شېبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.